द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه خدمتمنو اوریدونکو او خیر اخلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د یکشنبه ورځ کال 2018 د جنوري د میاشتې 15 نیټه ده وخت شوې ده په پاکستان کې د سهار شپه افغانستان کې 15 نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبه د شپې 8 بجې دي او د جنوري د میاشتې 14 نیټه ده زما تاسو قربانه منزه شهید لومړی هم تاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات د بریالي توپ سره پای ته رسیدلی دي
د ننګرهار ایالت دغه سیمې د پاکستان سره په پوله پرتې دي او څېړونکي وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د فوځي عملیاتو له کبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتښتیدلی دي
د سوریې دیر الزور صوبې حکومتي کنټرول لاندې سیمو کې سخته جګړه جاری ده او تر اوسه د دیرشو کسانو د وژنې تصدیق شوی بلې خوا د ترکیې خارجه وزیر ویلي روانه میاشت د شام په حقله کېدونکې خبرو اترو لپاره امریکا ته هم بلنه ورکول شوې
د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې پر ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیې ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې
د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یکشنبې په ورځ د نړۍ او یا هیوادونو په میانز ختیځ هیوادونو کې د خرابو امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره کړي د امریکې د بهرنیو چارو دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وایي د غونډې مقصد د ټولو فریقو موقف اوریدل او وړاندیز څرګندول دي
It is an opportunity for all engaged and interested stakeholders in Middle East peace process to get together, share ideas, and try to discuss a way forward.
Certiki tasu wabidul was wakshi de mohimo khabruno tafsilta. د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتنی عملیات پای ته رسیدلی دي په ننګرهار ولایت کې د افغان پوځ مشر شیرین آغا فقیر ویلی دي د دوی ځواکونه توانیدلي چې د پچیراګام ولسوالۍ څخه د داعش وسلوال ډله په بشپړه توګه په شا وتمبوي او دا مهال یادولې سیمې یې ترې پاکې کړي دي بلی خوا راپورونه وایي پاکستانی چارواکو تر دا دمه د هغه څلور فعالینو د پلټنو په حق لڅ نه دی ویلي کوم چې تیره اونۍ د پاکستان بیلابیلو ښارونو څخه بې درکه شوي دي د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان خبریالانو ته ویلي چې د دوی له خوا سختې پلټنې دوام لري او زر تر زره به دغه کسان راپیدا کړي او خپلو کورنیو ته به یې ور وسپاري ځینې راپورونه وایي د بشري حقونو دغه فعالین د حکومت له خوا نیول شوي دي خو حکومت دغه تورونه ردوي بلی لوری ته د سوریې لپاره د بشري حقونو د سار اداره وایي د سوریې په دیر الزور ښار کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا په هغه سیمو حملې شوي کوم چې د حکومت تر کنټرول لاندې دي راپور زیاتوي چې په سیمه کې درنې چاودنې شوي دي او حکومت هم د سیمې خوندي ساتلو لپاره په دفاع کې د جنګي الوتکو څخه کار اخیستی دی ناتایی د راپورونه وایي په جګړې کې په لسګونو ملکي وګړي وژل شوي دي خو تر دا دمه تصدیق شوي راپورونه وایي چې دیر کسان د وژنې خبر ورکوي بلې لوري ته د بهرنیو چارو وزیر د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي روانه میاشت د شام په حق لکېدونکو خبرو اترو لپاره امریکا ته به هم بلنه ورکوي اخوا ټاکل شوی چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یکشنبه په ورځ د اویا هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د عربي او اروپایي هیوادونو په ګډون په میانز ختیځ هیوادونو کې د خراب امنیتي حالاتو په سر یو نړیوال کانفرانس ترسره کړي په دې کانفرانس کې به د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د کړکیچنو حالاتو او د ترینګلې اړیکو په تړاو هم مهمې خبرې وشي خو ویل کېږي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو په غونډه کې د ګډون څخه انکار کړی دی دا غونډه د فرانسې په مشرۍ رابلل شوې ده او د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به هم په کې ګډون کوي اخوا د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ښاغلی ډونالد ټرمپ ویلی دی هغه به د اوباما انتظامیې لخوا په روسیې لګیدل شوي بندیزونه پر ځای ساتي خو زیاته کړې ده که د روسیې لخوا ورسره د ځینو ګډو مفاداتو لپاره همکاری وشي نو دا بندیزونه به ترېنه لرې هم کړي هغه د وال سټریټ جرنال خبری ورځپاڼې سره د مرکه پر مهال وویل چې که د روسیې حکومت امریکا سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ګډون وکړي نو هغه به ترې ټول بندیزونه لیرې کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر منو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل واورید او دا مهال زو د راپورونو ولورې ته لومړی راپور هم د افغانستان په حق له لرو چې تاسو مو وړاندې په خبرونو کې هم ویله. د افغانستان حکومت وایي د هیواد په ختیځ سیمو کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد درې میاشتني عملیات پای ته رسیدلي دي. په ننګرهار ولایت کې د افغان پوځ مشر هم ویلي چې د دوی ځواکونه توانېدلې دي چې په بریالیتوب سره د پچیراګام ولسوالۍ څخه د داعش وسلواله ډله په شا وتنبوي. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي بختور شاه په دې راپور کې.
افغان چارواکي وایي دوی د هیواد په ختیځ ولسوالیو کې د داعش وسلوالو په ضد درې میاشتني پوځي عملیات په کامیابۍ سره سرته رسولي دي. په ننګرهار کې د افغان د فوز ویان شیرین آغا فقیر وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام سیمه یې د داعش د وسلوالو نه پاکه کړې ده او اوس په دغه ځای کې د داعش وسلوال نه دي پاتې. افغان امنیتي ځواکونو د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال د داعش د وسلوالو په ضد پوځي عملیات پیل کړل کله چې هغوی د ننګرهار ایالت پچیراګام ولسوالۍ کې په هغو چیک پوسټو حمله وکړې چې حکومت پلوه ولسی وګړي په حفاظت مامور وو. د ننګرهار ایالت دغه سیمې د پاکستان سره په پوله پرتې دي او څېړونکي وایي د پاکستان په قبایلي علاقو کې د فوځي عملیاتو له کبله اکثره وسلوال افغانستان ته ورتښتېدلي دي. افغان چارواکي وایي د پچیراګام ولسوالۍ کمی سیمې چې د داعش د وسلوالو نه پاکې کړې دي هلته په سونو مقامي وګړو لخکرې جوړې کړې دي چې داعش بیا په دغه سیمه کې سر ښکار نه کړي. ښاغلي شیرین آغا وایس اف امریکا ته ویلي د پچیراګام د حفاظت لپاره په 12 چیک پوسټو او دوه لوی پوځي مرکزونو کې د دغې ځای 1500 مقامي خلک برتی کړي دي او د پچیراګام او چپرهار په لوی لارې هم د ملي پولیسو 15 چیک پوسټې جوړې کړې دي. د ننګرهار د پولیسو ویان حضرت حسین مشرکوال وایس اف امریکا ته ویلي په دغه ځای لخر کې برتی شوی ځوانان به په ځای پولیسو او افغان ملی اردو کې شاملول شي او بل دا چې دغه ځوانانو ته تنخواګانې هم په رسمي توګه د افغان حکومت لخوا ورکړل کیږي. ځای خلکو وایس اف امریکا ته ویلي په پچیراګام کې د ماتې خوړلو وروستو د داعش وسلوال په سیرما کوټ ولسوالۍ وروختل او هلته په ځای لخر حمله وکړي. د دغه ځای مقامی خلکو ویلي دي د داعش وسلوالو په کوټ ولسوالۍ کې په تیرو دوه ورځو کې د شپېتو نه زیات کورونه سوځولي او اوس د ملي پولیسو د چیک پوسټو په لور روان دي. د ننګرهار د پولیسو مشر ګل آغا روحاني وایس اف امریکا ته ویلي په دغه سیمه کې افغان عسکر د داعش مقابلې ته چمتو ولاړ دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش په عام ولس حملو کې په لسګونو خلک وژل شوي دي. رپورټونه وایي په پچیراګام کې د داعش وسلوالو په عام خلکو حملو کې په لسګونو خلک وژلي او په ګڼ شمیر کې خلکو د دغې زیانه کړې هم کړې دي. د کوټ ولسوالۍ چې 1,60,000 آبادی لري تیر کال په اوړي کې هم د داعش وسلوالو دغلته درنې حملې کړې وې چې په نتیجه کې په لسګونو خلک وژل شوي او په سوونو نور په کړو مجبور شوي وو. د پچیراګام ولسوالۍ گورنر حضرت الله رحمانی وایس اف امریکا ته ویلي دوی په پچیراګام ولسوالۍ کې د داعش په ضد عملیات سرته رسولي او د دغې زینې د داعش وسلوال تختولي دي خو وایي دغلته طالب وسلوال اوس هم شتون لري.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
دا واشنگتن ډی سی دی او تاسو د دی و رادیو خبری خبرونه ته غوږی قدر منو اوریدونکو د سوریه لپاره د بشری حقوقو د ساری دروایي چې د سوریه په دیرل زور اخر کې د دیش وسوالې د لیل خوا په هغه سیمه حمله شوې دي کوم چې د حکومت تر ولکې لاندې دي. راپور زیاتوي چې په دغه عملیاتو کې ملکی وګړو ته هم درانه مرګ ژوبلا وخت د تر دادمه د دیرشو کسانو د وژنې خبر ورکول شوی دی. په دې هکله نور تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي ماوه جلیل په خپل راپور کې.
د شامی ولس د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د داعش توندلارو د دیرلزور خار حکومتي کنټرول لاندې سیمې باندې بریدونه ترسره کړي دي او دا وخت سخته جګړه روانه ده او د خار نه د ګڼ شمیر چاودنو غږونه اوریدلی شوي دي. سیرین ابزرویټری تر مخه جګړې کې دیرشو نه سیوا کسان وژلي شوي چې پکې شل د داعش توندلاري هم شامل دي. چارواکو ویلي دي چې د شام حکومت توندلارو ته ماتې ورکولو لپاره جنګي جازونه استعمالوي. داعش ترهګر ډله د دیرزور صوبې زیاتره برخې کنټرول لري خو ایالتي سرخار باندې د حکومتي عسکرو قبضه ده. پاینیحال کې د خالی پورز د ادلیب صوبې په مرات مسترین کلی کې شوې تازه جګړې کې خواوشا اته کسان وژل شوي. سارونکو ویلي دي چې د تیر جمعې پورز هم د سیمې کې ترسره شوې حکومتي هوایي بریدونو کې درې عام وګړي چې پکې یو ماشوم هم شامل وو وژل شوي وو. همداشان دمشق ته نږدې وادي نومي سیمې کې هم تازه جګړه رپورټ شوې ده خو د خالی شپې پورې نور تفصیل مخې ته نه دی راغلی. بلخوا د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د روانې میاشتې په 23مه نیټه به قازقستان کې د شام امن په حق له خبرو اترو کې برخه غستو لپاره به امریکایي چارواکو ته د ترکیې او روس لخوا بلنه ورکړې کیږي. د ترکیې خارجه وزیر میولود کاووسوګلو د نن وړاندې هم په امن خبرو کې د امریکا د ګډون کولو ملاتړ ښودلی وو خو روس امریکایي چارواکو ته د بلنې ورکولو په حق له په ښکاره ملاتړ نه دی ښودلی. د ترکیې خارجه وزیر په خپل یو بیان کې ویلي چې څنګه چې ټول خبر دي چې امریکا ته بلنې ورکولو په حق له مونږه روس سره متفق یو. زما د روس خارجه وزیر سرګی لاوروف سره خبرې شوې دي او مونږ به امریکا ته بلنه ورکو. مونږ د شام امن په لړ کې د امریکا د کردار د اهمیت نه انکار نه کوو. د وایټ هاوس راتلونکي پریس سیکرټري شان سپایسر هم د تیر جمعې پر ورځ ویلي چې روس د ټرمپ انتظامیه ته د امن مذاکراتو کې ګډون کولو بلنه ورکړې. د ښاغلي سپایسر تر مخه دا بلنه د تیر دسمبر په 1 نیټه د ټرمپ سلاکار مایکل فلین او د روس سفیر سرګی کیسلیک ترمنځ تلیفوني خبرو کې ورکړې شوې وه. دا هم هغه روز وه کله چې د امریکا په صدارتي ټاکنو کې لاسوهنې له کبله د اوباما انتظامیه پر روس نوې بندیزونه لګولي وو. د شام حکومت او یاغیان د ترکیې او روس په منځګړتوب د دسمبر په 13مه نیټه شوي مذاکراتو کې په دې متفق شوي وو چې په ټول هیواد کې ډزبندي وکړي خو امریکا د مذاکراتو کې ګډون نه وکړي. که څه هم د امن نوې خبرو اترو لپاره اوس پورې نیټه نه ده ټاکل شوې خو روس امید لري چې د روانې میاشتې اخره کې به د قازقستان سرخار آستانه کې د امن خبرې اترې ترسره شي. د ترکیې خارجه وزیر د خالی پورز ویلي دي چې د امن په دې خبرو اترو کې د شامی کوردی یاغي ډلې وای پی جی لخوا ګډون کولو به دوی مخالفت کوي. دا یو ترهګر ډله ګڼل کیږي او خارجه وزیر ویلي دي چې وای پی جی دا ثابته کړې ده چې دوی د داعش په ضد نه جنګیږي بلکې د شام تقسیمولو لپاره جنګیږي. ترکی غواړي چې امریکا دې د وای پی جی ډلې سره خپل اړیکې ختم کړي خو امریکا دې ډلې ته امداد ورکوي او رقه خار د داعش کنټرول نه راخلاصولو په لړ کې دا ډله خپل مرستیا لګنی.
تاسو ډیو ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی شئ. منځنۍ څپې د شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یو ویشت. د ډیو ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یو ویشت باندې واضح اوریدلی شئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیو ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ام اوریدل هم مه هیروئ.
رنو عزتمنو اوریدونکو د ډی و راجو خبری خپرونه لا دوام لري. دغه سهرنی خبری خپرونه کې تاسو لپاره نور راپورونه هم لرو چې وار په وار به درته وړاندې کوو. د مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د فرانسې په سرخار پاریس کې به د یک شنبه په ورځ د نړۍ او یا هیوادونه په مینځ ختیځ هیوادونو کې د خراب او امنیتی حالاتو په سر یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي، او د امریکای بهرنیو چارو دفتر مرستیال ویان مارک ټونر ویلي دی چې د غونډې مقصد د ټولو فریقو موقف اوریدل او وړاندیز څرګندول دي. په دې حقله نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زمونږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
په مینځ ختیځ کې اړی غړی په حالات او خصوصا اسرائیل او فلسطین ترمنځ ممکنه امن په خاطر بنند د فرانس په پیریس ښار کې د نړۍ اویاو هیوادونو یو مهمه غونډه کیږي. په دغه غونډه کې بعد د نړۍ اویاو هیوادونو خارجه وزیرانو په شمول یو شمیر نړیوالو ادارو چارواکي هم برخه اخلي. د غونډې مقصد په مینځ ختیځ کې د امن پر راوستو خبرې اترې کیږي. د امریکای خارجه وزیر جان کیری به هم په غونډه کې برخه اخلي. دا غونډه د فرانس په غوښتنه را بلل شوې او د فرانس صدر فرانسوا اولاند به هم د غونډې تخپل وینا کوي. د امریکای خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر یوې خبري ناستې ته ځواب په وخت وویل د غونډې مقصد دا نشي کېدی چې په مینځ ختیځ کې په لانجو ښکیل په کومې ډلې زور راولي یا پرې فیصله وتپي. د غونډې مقصد یوازې نړیوالې ټولنې ته باور ورکول دي چې نړیوال هیوادونه په مینځ ختیځ کې د اړی غړی په معاملو فکر لري او د کشالو هواري لپاره به دا قسمه غونډو کې شمولیت کوي. د امریکای خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر وای دا اوس هم دواړو فریقو ته اړه لري، یعنی فلسطین او اسرائیل، چې په میز کېني او د مسلې حل خبرو اترو د لارې راوباسي. خبری ناست په محل خبریالانو ته پوسو کړو چې آیا د پیرس غونډه به اسرائیل او فلسطین لانجه هواره کړي، نو په جواب کې خارجه دفتر مرستیال ویان مارک ټونر ویل باوجود دې چې مونږ ټول هیله لرو چې دا معاملې د حل شي، خو مونږ نو وینو چې د پیرس غونډه به هم څه نتیجې را برسېره کړي. نوموړي زیاته کړه چې صدر اوباما حکومت یو وخت راسي په دې پالیسۍ عمل کړي چې اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن جوړ شي او دوه ریاستي حل لپاره مونږ خپله ډیپلوماسي جاري ساتلې. تیر ورځو کې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا یو قرارداد هم منظور کړي چې تر مخه غربي غاړو او شرقي یروشلم کې په يهودو آبادکارو باندې غږ شوي چې فورن دې ودروي. د ملګرو ملتونو قرارداد رستو اسرائیل لخوا سخت عکس العمل را مخې ته شوی. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو د امریکای په حکومت تور چولې چې د قرارداد مرسته کړي. تیر کال جون په دریمه نیټه هم په پیرس کې واغونډه شوه چې پکې نړیوالو هیوادونو اسرائیل او فلسطین ترمنځ د امن حمایت کړي او دوه ریاستي حل لپاره زور راوسته. په پیرس کې د نن ورځې کانفرنس په اړه د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ویلي دي چې کانفرنس نه به امن لپاره هیڅ مقصد ترلاسه نشي. بنجامین نتنیاهو زیاته کړه چې موږ ټول د ترهګرۍ مسلو سره مخ یو. دا ترهګري نه یوازې اسرائیل تباه کول غواړي، بلکې امن هسې هم تاله ترغه کول غواړي. د اویاو هیوادونو خارجه وزیران به د کانفرنس نه نړۍ او بالخصوص د امریکای نوی منتخب صدر ته یو داسې پیغام ورکوي چې تر مخه په مینځ ختیځ کې امن لپاره حقیقي تګلاره په ګوته شي. تیر ورځو کې د امریکای نوی منتخب صدر ډونالډ ترامپ اسرائیل سره خپل ملاتړ ښودلی او ملګرو ملتونو ته په خپل پیغام کې ویلي چې جنوري 6 نیټې وروسته به حالات په جدا شکل شي. فلسطین پلاوی به هم پیرس ته راځي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په غونډه کې به برخه اخلي. سیډون کې ګمان لري چې د پیرس کانفرنس نه به څه نتیجې را برسېره نشي، خو د نړیوالې ټولنې یو ځای کېدل یو مثبته خبره ده چې تر مخه د جانبداری تاثیر ختمیږي او په مینځ ختیځ کې امن خبرې دوام پاتې شي.
دیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سی لیکئ deewaradio@voanews.com. چې دا سی به لیکئ voanews.com.
نو خبرمنو اوریدونکو د جیوا راجو خبری خبرونه لا دوام لري. یو بل سیمه ایز راپور ولوري ته تاسو پام را ګرځو د خبرونه په دې ځای کې چې د پاکستان وفاقي حکومت او خیبر پختونخوا ترمنځ د فاټا اصلاحاتو په سر به ډیری پیسې لګي. وایي چې کوم چې به صوبا دغه پیسې ورکوي، آیا صوبا دې ته تیار ده تر دمه او کنه ده؟ نور څه تفصیلات دي دغه ټول په دغه سیړنیز راپور کې چې زمونږ همکار ارباب محمود علي د دیوا راډیو سیړنکار اسماعیل خان صاحب سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوي.
سرتاج عزیز صاحب غواړي چې کابینه د اول منظوري ورکړي او دا غي نه پسته بیا نور خبري کیږي، ځکه چې د فاټا د ریفورم د اصلاحاتو چې کوم سفارشات دي د پاره کې دا لیکل دي چې تقریبا 15 کال پس به 15 کال په دوران کې به حکومت پدې کې به تاسو پیسې لګي انفراستراکچر روډونه اسپیټالونه سکولونه شفاخانی د غرنګ نور چې کوم ترقیاتی کارونه کیږي په دغه کې هغه تر سره کی د عدالتونو د پولیس د نیوی د غرنګ نور چې کوم اصلاحات دي هغه د عملی کولو لپاره غټ اربو روپے پکار دي. نو سرپنج عزیز صاحب خواهش دغه دی چې اول دی منظورو شو دغه نه پست بیا وفاقي حکومت او صوبې خپل فکرې او فارمولې دی راوباسي. خو بل لړ څه صوبې چې کومې دي هغه دغه وی چې فاټا دغه د تنظیم بلاندې د وفاق د تنظیم بلاندې دا نو دا دغه زی موریده وفاق د خپل حصې نه پیسې ورکی وزید دې چې صوبو ته وای چې دې 2% دغه د خپل آمدن غابلې کې وفاقات جوړ کی دا 2% تقریبا 70 اربو روپے جوړيږي.
په دا مضمون کې یو بل خبره ده چې یوازې د قبایلی سیمو د برخه خبره نه ده، د کې نورې سيزونم دی ګلګت بلتستان خبره ده، د سی پیک خبره ده، هغه ملک بیان
کړه هغه کده سده چې وفاق دا غوړي چې نوې فارموله دې جوړ شي 4% چې کم د وفاق محاصل دي نو پاره کې د 4% صوبې ورکی 2% د فاټا د پاره او 1% د ګلګت بلتستان او 1% آزاد کشمیر د پاره او دین علاوه کی دغه هم واړی چې تقریبا 3% د سی پیک د سکیورټی د نظام د پاره 1% واړی چې د مسلماتی کوم بدلون دي تغیرات دي دغه د پاره او 1% نور سستینبل ډیولپمنت ګول دغه هغه ترقیاتی مغرب پروګرامونو چې کوم دي دغه د پاره نو دا تقریبا 9% جوړیږي چې دی صوبې ته وچی دا تاسو ورکه صوبې دا غوړی چې خاص کر خبر پښتونخوا هغه دا غوړی چې دا د فاټا دا دغه دی دغه نه بالکل ډی لینک دی بل دی کی د ګلګت بلتستان دا د وفاق کار دی هغه دی مغه هغه دی هغه کی او زما خیال دی نور صوبې هم دا غوړی چې ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر دی دغه تنظیم او انصرام چې د وفاق سره دی دغه پیسې دی وفاق ورکی صوبې د سی پیک د پاره د 3% ماحولیاتي تبديلیان او یا د یا سستینبل ډیولپمنت ګول دې په سیده پیسې ورکول ته هم تیار نه دي نو پدې کې دا مشکل ضرور شته زما خپل خیال دی چې صوبې دومره غټ دغه ته تیار نه دي چې د دې خپل پیسو نه دومره غټه پنګه یو اړخته کې وفاق ته حواله کی
اسماعیل صاحب کم یو سیس ډیر اهم دی ریفارمز یا ترکاتی بجټ هغه ته صوبې راځي کېده
دا چې ارباب څنګه سره چې دوار دی یو بل سره تړلې شوې دي ځکه چې یو غټه مطالبه د اف سی آر د ختمولو د پاره کې کوم چې اف سی آر نظام ختم دي الته کې بیا کم قسم نظام راځي دا غي نظام د پاره هم پیسې پکار دي بل دغه چې په قبایلی سیمه کې د امن او سلامتیه د پاره د فرنټیر کور د بلې شي د لیبیز د وینګ چې کوم دي د نوې فورس جوړي هغه د پاره غټه پیسې پکار دي هغه تر کې سره تعلق نشته بل غټه خبردار چې حکومت دا غواړي چې په دې کال کې سخت کال په قبایلی سیمه کې الته کې بلدیاتي انتخاباته کې د بلدیاتو د پاره هم چې کم دي غټه پیسې پکار دي چې دا غځه مقامی نمائندگان د تحصیل یا د لاندې دغه په لیول باندې خلکو سره پیسې وی چې خپل کوشش خپل د وبو او دغه بندوبست خپل باندې کول شي نو داړه د یو بل سره تړلې زمانه دی خیال چې یو د بل نمخ کې کیږي شي
ډیره مهرباني اسماعیل خان سم
ډیره مهرباني
گرانو قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو ادارې چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي
امریکا وخت په وخت داسې کسان دنیا ته ښکارا کوي چې د ترهګر تنظیمونو په عملیاتو کې ډیر اهم کردار لري عام طور سره داسې تنان د ترهګر تنظیمونو د سرسر مشران وي یا د دې تنظیمونو په مالی امداد کې ډیره لویه منډه کوي په دې ټولو معاملو کې د هغه خلک وي چا چې د ترهګرۍ پوخ نیت کړی وي یا تینا د ترهګرۍ د کېدو سنگینی خطرې وي کله چې دا قسمه خلق معلومه شي نو د امریکای حکومت د دوی نمونه په ګوتکړې شوو د خصوصي خلکو په فهرست کې ولیکي د امریکای د اختیار لاندې د دوی راتلونکي مال جایداد او دولت سمدستي بند کړی شي او عالمی مالیاتي نظام ته د دوی رسایي ناممکنه کړی شي په دې طریقه امریکا د دوی د مالی امداد لارې چارې بندې کړي. د امریکې د خارجه چارو محکمې د جنوري په سر کې د حق رسیدلی نامتو عالمی ترهګر او د القاعده د بانی د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن خصوصي عالمی ترهګر ګرځولې دی. حمزه بن لادن د کال 1901 نوي په خوښه کې زیږیدلې دی. په کال 2001 کې د اسامه بن لادن د حق رسیدو ورستو د القاعده نوی مشر ایمن الزواهری خپل یو پیغام کې حمزه بن لادن باقاعده د القاعده یو غړی اعلان کو. د ایمن الزواهری د همدغه پیغام په یو برخه کې حمزه بن لادن په امریکا او په خارج کې په امریکایانو د حملو کولو خبرداري ورکړې ده. د انفرادي طور خلکو ته په واشنگټن، پیرس او تلبیب کې د امریکې، فرانس او د اسرائیل په مفاداتو د حملو کولو غږ هم کړی دی. حمزه بن لادن په کال 2014 کې خپل یو پیغام کې سعودي عرب کې آبادو قبیلو ته غږ کړی دی چې په یمن کې د القاعده ملګرو تنظیمونو سره مرسته وکړي او د سعودي عرب د شاهي حکومت خلاف په شریکه جنگ شروع کړي. د امریکې د خارجه چارو د محکمې لخوا په عالمی سطح دا خبرداری خواره کړې شوې دي چې حمزه بن لادن په مکمله توګه ترهګرۍ کې اخته دی. د ترهګرو په انفرادي توګه یا د ډلو په شکل کې د ښکارا کېدو له سببه د دوی خلاف د امریکې د قانون نافذ کوونکو نورو ادارو او حکومتونو لخوا کارروایی کېدل آسان شي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorial.
بیبی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.